ستړي مشي مشال ریډیو ته غواګی د ماسپخین یو بجدا د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه مې قبول کړي. په دې غړې کې تاسو لپاره په خور کې د پولیو ضد کمپاین په بلوچستان کې د پولیو د دوو نو کې سونو را مخته کېدل داراز د مغلنې په هسپتال کې د سہولتونو د نشټوالي او یو شمیر نور ریپورتونه لرو. په دویمه نیمایي کې درته د کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی په پیښور ښار کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. بلخوا په کوټه کې د پولیو له ناروغۍ څخه دوه نور ماشومان متاثره شوي دي. په نورستان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي. د ایران د اټمي پروګرام په اړه له نومبر 14 مینیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکزیانو ترمنځ خبرې ترې نن هم دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پیښور ښار کې د پولیو ضد کمپاین کې ونیم لکه ماشومان ته ساسکي ورکول کیږي. د خبر پښتونخوا د روغتیا چارواکو نن مشال وړتیا ویل چې په پیښور ښار کې شاوخوا 1000 پولیس د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو په حفاظت مامور دي. خو یو چارواکي ډاکټر اکرام نن مشال وړتیا ویل چې د ساسکو ورکوونکو ټیمونو د کمی له وجې سبا هم د مهم روان وي. د زیاته کړه بلخوا په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي څخه دوه نور ماشومان متاثر شوي دي. په کوټه کې د دغې صوبې د روغتیایي وزارت چارواکو پرون رسنو ته خبر ورکړ چې په صوبه کې ګوزن دوه نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې د متاثر شوو ماشومانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د کوټې د کلي ترخی بیبي امنا چې یو نیم کال ده او د خوزدار چاندنی څلور لارې کې شازمان چې اتکلن ماشوم دی د پولیو ناروغۍ وهلی دي. په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو د ناروغۍ له دوه نور کیسونو سره په پاکستان کې په روان کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 2 شپږ ته رسیدلی دی. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوچ وایي په بې کوره کړل شوو کسانو کې تر اوسه پولیس شاوخوا 3.9 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. دا خبره نوموړي 13 ورځ د بنو بکاخیلو کیمپ کې د بې کوره کړل شوو کسانو یوې غونډې ته وکړه. د ویل حکومت له شمالي وزیرستان نه په عرضي توګه بې کوره کړل شوو کسانو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. وفاقي وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو په اړه لوی جرګې په خپل اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې دي فوجي عملیات زر تر زره خپل منطقي انجام ته ورسوي. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان پرون له ډېره بوختي سیمې څخه د دریو میرمنو او څلورو ماشومانو د ترتم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. یو شمیر بلوڅ میرمنې او ځوانان پرون د کوټه پریس کلب مخې ته راغون شول. مظاهره کوونکو د پاکستان په امنیتي ځواکونو دا تور پورې کړو چې یو اونۍ وړاندې د ډېره بوختي په اسیرلی تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترتم کړل چې تر اوسه یې د دوی په خبره درک نشته. خو د بلوچستان د کورونو چارو وزارت سکرتر اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې د مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې ده. په نورستان ولایت کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسول ادریس محمد نن مشال ریټو ویل تیر شپه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ ګور دیش سیمه کې وسلوالو د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر پوستو ډلهیز بریدونه کړي وو چې څلور ساعته یې دوام کړی وو. د ده په خبره په دې نښتو کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. ادریس محمد وایي چې دغه نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې د مڅ نه دی ویلي. بلخوا په خوست ښار کې نن په یوه چاودنه کې څلور کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشاورتي غونډه کې کړي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پانه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یو منظم پلان جوړوي. په خبر پانه کې په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړل شوی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ایران د اټمي پروګرام په اړه له نومبر 14 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچیانو ترمنځ خبرې تری نن هم دوام لري، خو په خبرو اترو کې تعطل ختمولو کې مرکچیان سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل مرکچیان د محتاط پرمختګ په لور سخت محنت کوي او د ده په خبره جدي خلا موجود ده. جان کیری د پیرس سفر هم ځنډولی او په ویانا کې موجود دی. نوموړي د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف سره په درې ورځو کې څلور ملاقاتونه کړي دي. امریکا، برتانیا، فرانس، چین، روس او جرمني غواړي چې دا تړون وشي او دا باور کړي چې ایران به د نړیوالو بندیزونو لرې کولو په بدل کې اټومي وسلې نه جوړوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړي کولو او د اسد رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. جو بایدن دا مهال په ترکیه کې دی، سو انقره د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې پر ضد روانه جګړه کې د پراخ رول لوبولو ته وهڅوي. واشنگټن غواړي چې د ترکیې یو هوایي اډه د کارولو اجازه ولري. له دې سره به د نړیوال ائتلاف الوتکې په شام او عراق کې خپل هدفونو ته نږدې وي. اور اس خبر دے د اوکراین د دفاع وزیر سٹیفن پولتوریک 13 ورځ ویری چې روس په ختیز اوکراین کې ونیم زره فوجیان لري، چرته چې ماسکو پلوا بلتون غوښتن کې له حکومتي ځواکونو سره له میاشتو راهیسې په جګړه کې بوختي. د نوموړي دا بیان د دفاع وزارت په ویبپاڼه خپور شوی. پولتوریکو وای په اوکراین کې د روس ونیم زره فوجیانو موجودګي حالات لا نور غیر مستحکم کړی دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د ګلیاز نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري.
نن په پیښور کې د پولیو خلاف دوه ورځنی کمپاین شروع شوی. د پولیو د ټیمونو د حفاظت لپاره چټک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دي. د پیښور د پولیسو یو چارواکی وایي په بلوچستان کې د انساني حقوقو یوې ادارې تور لګولې چې د سړو بلوچانو د لادرکه کېدلو نه پس اوس د ښځو او ماشومانو د نیولو سلسله شروع شوې ده. یو بلوچ میرمن وای
ډیرا بوکټی می تین خواتین اور بچو کے ساتھ ان کو بھی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں.
په قبایلی سیمو کې د هسپتالونو د حال درکولو په لړۍ کې درته د مومند ایجنسی د غلنې مرکزی هسپتال حال درکو. نور ریپورتونه به هم واوري او د دې غړې په دویم نیمای کې به کلتوري خبرونه د باختر استوري کې د یو ربابي هنرمند نو واوري چې وای رباب په دریو تارونو غږیږي.
چیو ته ولکېږي بم دا غي आवाज تیر غټ ده او بلته وکیږي مینستر یعنی ما بین ورته کېږي
دے ہر ساورے دول پارا مشال ریڈیو سراو سے.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تر سحر نه بجو نه د ماخامي او شپږ بجو پورې تاسو اوریدل شئ. د ریډیو تر څنګه د خبرونه تاسو د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ.
راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په پیښور کې د اونیمو لکو نزیاتو ماشومانو لپاره د پولیو ضد اساس ورکولو مهم شروع شوه دی چې د امنیت ټینګولو لپاره یې د صوبې پولیسو وزره پولیس اهلکار هم ګمارل دي او په خار کې دفعه 144 لګول شوه ده. چارواکي وایي دغه مهم به سبا هم دوام ولري. د پیښور نه د زلاند یوسفزی په دې ریپورت کې نور حال اورو.
د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې په خبر کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم نن روان دي، خو د ساسکو ورکونکو ټیمونو د کمی له وجې به دوی سبا هم په خبر کې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي.
ریکوائرڈ پرون یو رس کے لگا آگے کی مونگا تقریباً 3,270 اکتر ٹیمونا مونگا پیدا کرے شولا مونگا ارینج کرے اور باقی تقریباً 950 سمتنگ ٹیمونا شارٹیج دے گا نا دوہرے پر ابھی پرون 5 بجے چکم ریڈی نس میٹنگ زمونگو شونے کے داڑی سائٹ شو تو انشاءاللہ دا مونگا پمنڈے بنے گو چکم کی ایریا زمونگا لفٹ ورشی
دزلی انتظامیہ بیان فیروز شاہ وینا دا کہ دا پولیو ضد مہم دوران دا امنیت پغرس پیخور ضلع کی یو سل سلور سل وختم دفع نافذ دا چې تر مخه د موټر سایکل پسورلای بندیز دی د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو ناروغه 2,000 ماشومانو تصدیق شوی دی چې پکې 1,000 پولیو وهلي ماشومان د قبایلی سیمو او 450 د خیبر پختونخوا دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په پېښور کې د پولیو خلاف د روان مهم په اړه رپورت مو واورېده هلته په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزنډ له وجې متاثره شوي 2 نوي کیسونه یعنی 2 نور ماشومان مخې ته راغلي دي چې ورسره په 2014 کال کې په دغه صوبه کې د متاثره شوو ماشومانو شمیره 1400 ته رسېدلې ده د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې د ګوزنډ د ناروغۍ ذمواري افغانستان باندې راځي ځکه چې دوی سره د افغانستان نه کم خلک زیرازینو وایي چې د اغي ماشومانو کې د ګوزن متاثر شوی ماشومان هم شامل وي په دې حق لا د سیمینا زمونږ خبريال خدای نور ناصر نور حال راکوي
په کوټه کې د خالی په ورځ د دغه صوبې د روغتیا وزارت چارواکو رسنیو ته خبر ورکړ چې په دغه صوبه کې ګوزن 2 نور ماشومان وهلي چې ورسره په روان کال کې په بلوچستان کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر 400 ته ورسید چارواکي زیاتوي د کوټه د کلی ترخی بیبي امنه نومې ماشوم چې د یو نیم کال د ګوزن وهلي چې د چارواکو په خبره د دې ماشومې کورنۍ دیته د پولیو ضد څاڅکې کله هم ورکړی نه و د پولیو دوم کیس په بلوچستان خوزدار سیمه کې رامنځته شوی چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د خوزدار شهر په چاندنی څلورلار کې د اتو کالو شازمان نومې ماشوم پولیو مایوب کړی خو د دې متاثر شوی ماشوم شازمان کورنۍ بیا وایي د تې هر وار د پولیو ضد څاڅکې ورکړي خو له هغه باوجود هم پولیو متاثر کړ که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت لا هم په دې توانېدل نه دی چې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره په جدي توګه ګامونه پورته کړي خو د دغې صوبې د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ د خالی په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دې ذمهواره افغانستان وباله میر رحمت صالح بلوچ وایي د دوی گاوانډي هیواد افغانستان خپل غاړې ته په ټولو کلیو کې د پولیو ضد کمپاینونه نه کوي چې د په خبره له وجې د دوی ماشومان له پولیو متاثر کیږي
افغانستان یې کلیم کوي چې مینه تو خپل
افغانستان دا دعوه کوي چې موږ په خپل هیواد کې د پولیو کیسونه کم کړل یا نور لدې رنځ د وټلو پر لور یو خو زه دا نه منم کله چې په دوه اړخیز غونډه کې موږ ته د افغان چارواکو لخوا کوم معلومات راکړل شول د هغه له مخې د پولې ها غاړې ته ډېرې داسې سیمې دي چې د دوی لخوا له پولیو ضد کمپاین څخه پاتې شي له دې سره چې رحمت بلوچ په بلوچستان کې د پولیو د زیاتېدونکو ناروغۍ ذمواره افغانستان یاد کړ خو هلته د پاکستان په مرکزی حکومت هم نیوکه وکړه چې د نورو صوبو په پرتله له دوی سره بیخي لږ مرسته کوي
گزشته 10 کالونو سه جو بلوچستان کا
د تیرو لسو کلونو راهیسې د پولیو ضد ناروغۍ د مخنیوي لپاره بلوچستان ته بیخي لږ پاملرنه کیږي او کچېرې د نورو صوبو لپاره په دې لړ کې 10 کروڑ روپۍ وینو موږ ته یوازې 15 یا 16 لک روپۍ راکوي چې په دې 15-16 کروڑ 80% سیمو ته موږ د پولیو ضد کمپاین رسولې نسو بلکې دا یو ناممکن کار دی په بلوچستان کې د خالد ورځې د پولیو ناروغۍ له 92 کیسونو سره په پاکستان کې روان کال د ګوزن وهلو ماشومان شمیر 2,000 ته رسیدلی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان 1,000 په قبایلي سیمو کې 450 په خیبر پښتونخوا شپږ په سند او 4 په بلوچستان صوبه کې د ټول عمر لپاره مایوب سوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کوټه کې د بلوچو د بشري حقوقو یو تنظیم دا وکوي چې یو هفته وړاندې د ډیره بوختی سیمه نه پاکستانی ځواکونو درې خزه او سلور ماشومان لا درک کړی دي چې د خالی پورزجه په کوټه کې د دغه پیښې خلاف احتجاج هم کړی وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دوی دغه داوا نه سمه بولی. په دغه احتجاج کې بلوچانو اویل اوس امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی خزه او ماشومان هم بے درک کوي. د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
یو شمیر بلوڅو میرمنو او ځوانانو د خلیفہ مازیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د شعارونه ورکول چې ولې د بشري حقوقو سازمانونه د بلوڅو په نسل کشي چپ دي او ولې یې ژغ نه اوري. د بلوڅو د بشري حقوقو په نامه د یو ځایي سازمان لخوا د احتجاج په بلوڅ مشته ډیره بوختی سیمه کې د ورکو درې میرمنو او څلورو ماشومانو د ترېتم کېدو پر ضد و. د احتجاج کوونکو د پاکستان پر ځواکونو د تور پورې کړ چې یو ونی وړاندې د ډیره بوختی په اسریلی تل سیمه کې له کورونو څخه درې میرمنې او څلور ماشومان ترېتم کړل چې تر اوسه د دوی په خبره هیڅ درک نشته. د بی بی ګل بلوڅ په نامه یوې پیغلې د دوی د احتجاج په حق له رسنیو ته وویل
ډیرا بوکټی می تین خواتین اور بچوں کے ساتھ ان کو
اٹھا ډیرا بوکټی سیمه کې درې مېرمنې او څلور ماشومان ترې تم کړل سی وی دي. مخ کې خوبه یوازې نارینه ترې تم کول او لړل بیا نن تر دې راغلي چې شتزي او ماشومان هم مړي لګیا دي.
کو بي اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں.
که څه هم د دې احتجاج کوونکو په څیر ډیری بلوچ ملتپال ورته ادعا کوي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا وایي د دوی ځواکونو کله هم د بلوچو او پښتنو قبایلي روایتو ته په پام سره شدزی ته تم کړی نه دي.
سیکرټري فورسز مختلف علاقو مې
زموږ امنیتی ځواکونه په بیل بیل سیمو کې کار کوي لکن د شدزو د ترېتم کېدو په هکله کله هم موږ ته داسې شکایت راغلی نه دی چې ځواکونو دی شدزه یا ماشومان پورته کړی وي او یاد یې له ځان سره وړی وي. که چیرې یوه نیمه داسې پیښه سوې هم وي نو بیا یې بیرته په څو ساعتونو کې پرېښی دی. د ویل ورده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې په سلګونو بلوچ ځوانان ترې تم سوي او د یو شمېر هغوی بیا په مرمیو سوري مړي موندل سوي چې بلوچ ملتپال یې د ترې تم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو او ځواکونو پورې کوي خو هغوی تل دغه تورونه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدو نه پاست پاکستانی امنیتي ځواکونه نیولې او په خیبر ایجنسی کې ورته د وسلوالو سره د مرستو په جرم کې سزا اورولې ده. د خیبر پښتونخوا موجوده او تیر صوبایي حکومتونو سوسو والي د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې نوموړې د پنجاب صوبې ته بوزي ځکه چې په پیښور کې د اغه د حفاظت لپاره دوی مناسبې انتظام نه لري خو په دې حق لا مرکزی حکومت تر دې دمه سندي ویلي. هلته د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ وایي چې په کار دي شکیل افریدی په پیښور کې پاتې شي. په دې حق له تفصيل د شبیر احمد جان دی رپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې تیر د عوامي نېشنل ګوند حکومت او موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومتونو سو سواره مرکزی حکومت ته خواستونه کړې دي چې د خراب امنیت له وجه دی ډاکټر شکیل افریدی پنجاب یا بلې صوبه کې محفوظ جیل ته منتقل کړي. بلخوا په پښتونخوا کې د ځینی مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ډاکټر شکیل افریدی او دوی سره نور په غټو جرمونو کې ککړ تنان مردان ته د منتقلولو فیصله شوې ده. ولې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي تر ډاکټر شکیل افریدی په خپل باندې داسې هیڅ پریکړه لا نه ده شوې.
د ډاکټر شکیل په باره کې چې کومه خبرې دي هغه ترانسفر پولی دیګر پاکستان ښکاری او دغه یو وجه دام ده چې بل جیل یې اکسپټ کړم نه او دغه سکیورټی په وجه باندې صوبای حکومت خصوصا او باقي حکومت تم ویلي دي او پختله کوم د دې جیل نه ترانسفر کول غکړي دې د پروینې چې دا جیل ولا کم دي پختله د ځوانیم کالو شو او ډیر سخه په دې غبنې تنگ دي د سکیورټی په وجه باندې
نو موږ زیاته کړه چې نور خارونو په نسبت د پیښور جیل محفوظ دي او بلداتي عدالت ته هم جوخته.
زما په خیال باندې خو دا جیل وته د نورو ټولو جیلونو نه به تر دې سکیور هم دي محفوظ هم دي سہولیات هم پکې ډیر دي د نورو جیلونو نه. یو خو عدالتونو سره نږدې دی دا جیل. دغه خبره ده چې د نورو جیلونو نه زیات محفوظ محفوظ دے زګه چې وسره نږدې ډېر اهم زینه دي دغه پوښتنه دا لګونته محفوظ دے په دې صبح کې قبل چې تغذیه مغیل دا په خبر جل بهتر دے او قبل صبح د زینه بیا بهتر وي خو قبل صبح ولا خرڅینه
بل خو دا ډاکټر شکیل اپریدی ورو جمیل اپریدی وای چې په خبر جل د ټولو محفوظ دے او دوی او د دوی د کورونې نور غلطه هوی سره په ملاوي دوه کې هم اسانتیا وي ڈاکٹر شکیل اپریدی پا خیبر ایجنسی کے دا کالعدم مسئلہ وال تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی سرتیرو پزد د مرستو په الزام کې تورن دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د سند صوبه په ټنډو محمد خان سیمه کې د جمعې په شپه د هندوانو یو مندر ته نامعلوم وسلوالو اور لګولی وو او هلته پراته د هندو مذهب دوه مقدس کتابونه هم سوځولي وو. د مذهبي اقلیتونو او انساني حقونو ډلو د دغه پیښې خلاف تیره ورځ په کراچۍ کې احتجاج کړی دی چې په اړه یې د دغه ښار نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي دا رپورټ رالیږلی.
په کراچۍ کې مذهبي لږکیو د سین صوبې په ټنډو محمد خان کې د هندوانو د مندر د سوځونې په پیښه د خالی په مازیګر احتجاج وکړو. د پاکستان د هندو پنچایت کونسل مشر او د بشري حقوقو د تنظیم ایچ آر سی پی غړي امرنات موتولال له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دا لومړی ځل نه دی چې په سین صوبه کې د مذهبي لږکیو په سپېڅلو ځایونو حمله کیږي او دا سوځول کیږي. مونگ پاکستانی یو، زمنگ تعلق پدے ملک د مذہبی لگا کے یو سر دے، مونگ او زمنگ مقدس و زیونو تا تحفظ راکول د حکومت کار دے. خب افسوس سر بوائیم چی مونگ دا تیرو دیرشتو کلونو راہ سے دا دے ناروا سلوک سر مخیو. پسین صبح کی پدی ورستیو کی زمنگ سر دا سے چلن شروع شوے چی دا ترے سرگندیگی چی دا لسی میں زمنگ دا وستلو حس دا. امرنات زیادہ کڑا دا سین صبح پتنڈو محمد خان کی وسلوالو دا ہنومان مندر تا دا وور چولو او پدې کې د دوی د مقدسو کتابونو راماین او گیتا د سوزونې پیښې د هندوانو په ګډون ټول مذهبي لږکۍ زور ولیدي. د پاکستان هندو کونسل مشر او له داخلي سند څخه د قامي اسمبلی ممبر ډاکټر رمیش کومار وایي په سند صوبه کې د مذهبي لږکۍ سره په زیات شوي امتیازي چلن دوی خوشی ندي. هغه زیاته کړه دوی د مذهبي لږکۍ په سپېڅلو ځایونو د حملو قضیه تر سترې محکمې وړې ده.
پورے
مسئلہ ہے مارچ کے اندر صبح کی مذہبی لگا کئی تستونزی ڈیری شوی دی. دا مارچ پا میاش کی پا پینزو مندرونو حملے شوی وی. حاغ وقت دا قضیہ منگستر محکمے تا وڑی وزیر اعظم سرمی ہم دا ستونزا شریکا کڑی دا. خوطر وسا پورے پا دے لڑکی دستر محکمے پر پریکڑا عمل درآمد ندے شوی. رمیش کمار زیاته کړه د مذهبي لږکیو د زنانو د تختونې او په زور د مذهب بدلونې د پیښو د دوی په کاروبارونو او املاکو حملو او د دوی مقدسو ځایونو د سپکاوي پیښو مذهبي لږکۍ په هجرت کولو مجبور کړي دي. یاد دی وی پټنډو محمد خان کې د هندوانو د مندر سوځونې په پیښه سندي قوم پرسته ګوندونو هم تیره ورځ په حیدرآباد کې احتجاجي مظاهره کړې او په پیښه کې یې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه کړې ده. بلې خوا ته د سیمې پولیس د مندر سوزونی په اړه یې اف آی آر لیکلی او په پیخه کې د ککړو عناصرو د نیولو په موخه یې عملیات شروع کړی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي ګیله کوي چې په سیمو کې یې سکولونه او هسپتالونه اول خو ډېر کم دي، ځینې تباه شوي دي، ځینې بند پراته دي او ځینې که خلاص دي نو په هغې کې بیا سهولتونه د نشت برابر دي. د مومندو ایجنسۍ په مرکز غلنۍ کې چې کوم مرکزي هسپتال دی هغې ته د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ورغلی دی. هلته کې د سهولتونو او د ډاکټرانو څه حال دی؟ راځئ چې د رپورټ کې واورو.
دا محمد ایجنسی لټولو لوی روغتون ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنې کې د ډاکټرانو او د دوایانو په کموالي ولس احتجاج کړي او وایي چې حکومت ته باید په روغتون کې هغه ټول سہولتونه پوره کړي چې کوم ضروری وي. دا محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میر افضل مومن مشال ریډیو ته خپل ستونزې داسې ویلې.
مونږ یې جنته څومره لور اخره دی باندې با جوړ او افغانستان را سم دي خو په دې کې هسپتال کې نه دوا شته نه انجکشن شته دی هر څه چې څوره شته خو ډاکټر هم فکر شو چې پیلې کې ورته پوسې نه کړي. دا ډېره دا پوس خبره ده نو قوم دې بشره پاتې دی او که دم به مثلا حل شو نو خلک به ګورن هوس مخکې مظاهره کوي.
او واجد مومن د دغه سیمه اوسیدونکی ځوان دی او هغه وایي چې کله هم په یاد روغتون کې ډاکټران پوره نه شو او که کوم ډاکټران شته هم دي نو خپل فرض نه پوره کوي.
صرف دومره چې مزیر راشي دلته هسپتال ته نو دیو ته چرته لږ انجکشن وغیره ولګوي دغه عرضي طور باندې او بیا معمولي نه معمولي مریض چې کوم دی هغه هم زموږ پشاور ته ریفر کیږي. نو مونږ دا وایي چې را دلته زموږ دپاره چې کوم دی کوم ډاکټران دلته شته په هغې تنخواګانې په دې باندې اخلي کم از کم چې هغوی خو دلته ډیوټي وکړي.
د محمد یونین صدر سلیم سردار وایي چې هغوی بیا بیا د حکومتي چارواکو سره خبرې کړي خو دغه ستونزه یې ورته نه ده هواره کړې.
نو کومو خلکو چې ډیوټیانې کولې هغې بس لرې کړل پوه شي هغه لاړ څوک چې افسرې ته څوک شفقدر ته هلته کې هغه هسپتالونه بیا بعد شو دلته چې کوم خلک رال نو هغه بس دغه دي چې بس صرف په براینام ډیوټي دلته ونور مونږ دا پته نه شته چې چېرته وو. بس خو دومره قیمتي مشینري پکې پراته ده هغه ټول لا تباه برباد شول زنګون وخوړله. دغه رنګې مطلب دا چې سټاف دې بې حساب هغوی راځي تنخواګانې اخلي.
او د یاد روغتون مشر میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان سره مو خبرې وکړې.
افغان چې کوم ما سره موجود دي هغوی باقاعده راځي دوی تاسو ته چې لکه ګوره ما سره لس سانکشن پوسټوي اسپیشلستانو زه تاسو ته ښایي په لسو کې هغه چې کوم د ډسټرکټ اسپیشلست وي کنه هغه ما سره یو نشته.
دغه ولس غوښتنه کوله چې باید د هغوی ته سهولت لپاره د په یاد روغتون کې د ډاکټرانو شمیر پوره کړی شي او د وایانې دی ویډیا ورکړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د مومند ایجنسی د غلنې هسپتال د بد حالی یا التکې د ډاکټرانو او د دوایانو د نشټوالي په اړه تفصیل اوریده. ورزو سوات منګورې ته د غلطه د مقامی غیر سرکاري یوې ادارې اس ډی اس د سوري لاندې د امن په راتګ کې د آرټ او ادب د کردار په اړه یو لوی سیمینار وشو چې پکې پښتنو لیکوالانو هنرمندانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی تفصیلی دی رپورت کې راکوي.
په سوات منګوره کې د غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې د پاکستان او افغانستان څخه راغلي لیکوالانو هنرمندانو او ارتستانو په ګډه سیمینار کې پښتنو سیمو کې د بدامنۍ په حالاتو په تفصیل بحثونه وکړل. دغه سیمینار چې پکې زیاتره لیکوالانو شاعرانو او هنرمندانو د امن پراتک کې کردار لوبولو برخو باندې خبرې وکړې ورته د خیبر پښتونخوا د زنانو کمیشن مرستیالې امنه دورانی ویل چې پښتنې زنانه هم په دې لړ کې لوی کردار ادا کولی شي کچرې هغوی ته موقع ورکړی شي.
فیصله سازی کې یا مکالمې کې دغه شرکت یا شمولیت باندې زموږ زړونه کلاو دی او کنه دی باندې به لک سوچ پکاري او نن او دی او پدې حق لا زیات تر ذمہواری چې دا غزمو اگین چې زموږ د معزز دلته لیکوال ناستی یا چې کم شاعران نازي هغه ډیره زیاته لویه ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل لیکل کې خپل شاعری کې خپل خبرو اترو کې دا کردار هم راولي د خزو اکټیو هغه الریډي دا پلی کوي لګیا دي خو دا نور هم زیات هایلایت کول پکار دي.
د افغانستان څخه راغلی لیکوال ادیب او شاعر سلیمان شاه کانجو په دغه لړ کې اویل
زمنګ مسله اساسي مسله د سولې مسله ده چې په دې معاشره کې باید سولې راشي په دې وطن کې باید سولې راشي فلهذا ټول جامعه باید د خطر تنظیم شي او دا د شاعرانو وظیفه ده لکه چې ماته استویل کې چیرته دا دی یو هنرمند لخلینا او ریدل کیږي چې اخ کاری آشنا تاته سلام کوم او پام کوم معاشره لګته مور دا روح تسخیرې انسانان دي ټول انسانان کچیرته د انسانانو روح او روان د شعر په ژبه د ادب په ژبه د هنر په ژبه تسخیر شو زه په دې باور لرم چې هغه لمور جانی او قاتل پیدا شوی نه ده هغه دې بدمرغ جامع قاتل کړی ده.
د کوټه څخه تعلق لرونکو آرټست او سندرغاړي جمال شاه د هنرمندانو کردار په اړه تفصیلی بحث وکړو چې پکې هغه زیاته کړه
چې هر هغه وجود چې خپل د کلچر نریټیو سره تړون کریټیکل او کریټیو پاتې شوی وي هغه شناخت هم ډیر قوي وي او کوم وخت ته دا شناخت پیدا کړي نو ستا ونربلټی سي دا هغه کم سي چې ونربلټی کم سي څه سره سي د بار راځي څه حمله سي کیږي دا غاملو اثر سدی په دا وجود باندې کم پریوز په دې سی په دا وجود کې دومره قوت وی دومره طاقت وی دومره پوه وی چې هغه هر قسم حمله برداشتولې سي او جواب ورکولې سي. د دې برعکس هغه وجود چې ناتوانه وی یرندکه وی ناپوه وی او بخیل وی هغه دا قوت نه لري.
دغه سیمینار کې په ګډه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې د لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو، آرټیستانو، هنرمندانو کردار واضح کړو. دغه اعلامیه د ټولنې ویان سلیم شاه وړاندې کړه.
موږ به د خپل قلم او برش تیشه او درباب د ټنګ د سولې رورولۍ او دروا رواداری خورولو د پاره په کار راولو. خپل مظلوم او ځپلي ولس ته به د ژوند او د امید شمې روښانه کوو او د هغوی د دردونو بدرمان جوړیږو.
دا وو د سوات منګوره کې د هغه سیمینار حال چې پکې په امن کې د فن او هنر ادب په حواله باندې خبرې اترې کېدلې. وخت شوې ده د ماسپخین دی بنیمه بجا د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
نن په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین کې ونیم لکه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. بلخوا په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه دوه نور ماشومان متاثر شوي دي. په بلوچستان کې د خالي د ورځې د پولیو د ناروغۍ له نو دوه کیسونو سره په پاکستان کې په روان کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 2 ته رسیدلی ده. د پاکستان د سرحداتو وزیر قادر بلوچ وایي په بېکورکل شوو کسانو کې تر اوسه پورې شاوخوا 3.9 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د بنو بکاخیلو کیمپ کې د بېکورکل شوو کسانو یوې غونډې ته وکړه. په کوټه کې د بلوچو د بشري حقوقو یو سازمان پرون له ډېرو بوختي سیمې څخه د دریو میرمنو او څلورو ماشومانو د تریتم کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. یو شمېر بلوچ میرمنې او ځوانان د پرون د کوټه فیصله مخې ته راغون شوي ول. په نورستان ولایت کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 19 وسلوال وژل شوی دی. بلخوا په خوست ښار کې نن په یو چاودنه کې 4 کسان ژوبل شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو منظم ملي پلان ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارګ کې د یو شمېر جهادي مشرانو سیاسي شخصیتونو سره په مشاورتي غونډه کې کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه له نومبر 24 نیټې نه وړاندې حتمی تړون ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ شپږو طاقتونو مرکچیانو ترمنځ خبرې تر نن هم دوام لري. خو په خبرو اترو کې تعطل ختمولو کې مرکچیان سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د شام د حکومت د اپوزیشن په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. او د اوکراین د دفاع وزیر سټیفن پولټو ریک 13 ورځې ویلي چې روس په ختیځ اوکراین کې 9000 فوجیان لري. چرته چې ماسکو په لوبه بیلتون غوښتن کې له حکومتي ځواکونو سره لمیاشتو رئیس په جګړه کې بوختي.
ګلیاز درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په موکلې چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړل دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان د اردو او انګریزي ژبو اکثر ورسپانو خپل اداریې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په ضد د روانې غداري په مقدمه لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې خصوصي عدالت د پرویز مشرف سره د درې نورو کسانو چې پکې یو پخوانی وزیر اعظم، یو پخوانی چیف جسټس او یو پخوانی وفاقي وزیر دی هم د آئین ماتولو ذمہوار ګرځولي او د درې وڼو خلاف یې د پلټنو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې ذکر شوی درې کسانو کې دوا د ملک نه بهر دي او یو موجود د وخت کې هم وفاقي وزیر دی. خدا سخکاری چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز به کله هم پاکستان ته رانشي او دې سره امکان دی د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه د نامعلومه اوږدې مودې لپاره اوزنډیږي او د دې به هیڅ حل رونوزی. اداریا اخره کې د بازي بیانونو او فیصلو حواله ورکوي چې پکې یو ځای کې هم د آئین ماتولو، ججانو نظر بندولو یا ایمرجنسي لګولو خواست نه دي شوی. خو د سوالونو او شکونو په بنیاد د مقدمه کې نور کسان شاملولو سره به دا مقدمه د مازی کیسه جوړ شي او زموږ د عدالتونو د پاره داس نه وی خبره نه ده. د دې ترڅنګ جنگ رسپان خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای دورې پر مهال د هاغه ځای عسکري چارواکو سره لیدلی او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خوالې راغلي دي. اداریه د ډي جي آی اس پی آر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د خلی لیکي چې د دین وړاندې با امریکای د پاکستان نه غوښتنه کولې خو دا ځل یې هیڅ قسمه غوښتنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ نه یوازې شمالي وزیرستان کې پروان پوزي کمیشن ضرب عذب تسلخ کار کړي، بلکې وایي دا عملیات به د منطقې امنیت کې اهم کردار ولوبوي. اداریه د نوموړي د خولې زیاتوي، پاکستان په خپلو مفادو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کوي او دغه لړکیې د افغانستان سره هم خبره شوې چې سیمه کې د پوخ امن دپاره به دواړه په شریکه کار کوي. خو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا په هندوستان هم دباو واچوي چې د کنټرول په پوله ګولهباري بند کړي، نو دا شان به د پاکستان ټوله توجه د وسلوالو په ضد کاروایانو ته راوګرځي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د تعلیم په خراب حالت یوه مقاله کې لیکلي چې حکومت دې طرف ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا ډان ورځپاڼې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون لاسلیک کولو او په افغانستان کې د چین، پاکستان او روس د دلچسپۍ په حواله یوه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي ملیحه امیرزاده راغونډ کړي دي، راځي چې په ګډه یې واورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه رپورټ ساینه کولو سره لیکي چې پکې مرکزي او صوبایي حکومتونه په دغه تنقید بېچینه شوي دي چې که څه هم د تعلیم ایجنډا په سر کې ساتي، خو په اصل کې ولس بې وقوفه کوي او کار یې یوازې تر داوو محدود دی. په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د تعلیم خراب حالت په ګوته شوی دی، چېرته چې د غربت، ناسم تعلیمي نظام او جاګیردارانه نظام له امله خواهشا 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان هم دغه شاندې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د دغو 2.5 کروڑ ماشومانو راتلونکي به روښانه نه وي. که څه هم په پاکستان کې خوراک، تعلیم او صحت د ټولو حکومتونو د ایجنډا په سر کې راځي، خو د افسوس خبره ده چې تعلیم ته سمه توجه نه ورکول کیږي. همدغه خبره د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې سپارک، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې هم مخې ته راوستې ده. ورځپاڼه بیا د تعلیم په لړ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو د هلو ځلو ستاینه هم کوي. د مثال په توګه په 2010 کال کې په آئین کې د 15 ای ماده متعارف کېدل چې د 15 نه تر 1400 کالو پورې ټولو ماشومانو لپاره تعلیم لازمي ګرځوي. د دې ترڅنګ ورځپاڼه تر 2013 کال پورې د تعلیم لپاره د ملکي پیداوار یا جی ڈی پی 0% برخه لګول، تر 2016 پورې په پرایمري سکولونو یا تر 15 ټولګي پورې د ملک 90% ماشومان د داخلولو هدف. د خیبر پختونخوا د حکومت د سکولونو د تعمیر پروګرام، د بلوچستان حکومت لخوا د تعلیم لپاره د بجټ 90% برخه ځانګړي کول او داسې نور د ستاینې وړ ګامونه بولي. بلخوا په تیرو ورځو کې د پاکستان او روس ترمنځ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک شو. ډان ورځپاڼه په دې اړه لیکي چې په سیمه کې د امریکا طاقت تر راټولېدلو په حال کې روس په غواړي چې د امریکا د وتلو پس په افغانستان کې د پاکستان پوزیشن معلوم کړي. ورځپاڼه لیکي دا هغه څه دي چې بیجینګ هم پکې دلچسپي لري، ځکه چې د چین د سینکیانګ صوبې د واخان واده پوله له افغانستان سره لګېدلې ده. دا واضح ده چې اسلام آباد، بیجینګ او ماسکو په مستحکم افغانستان کې ګډه دلچسپي لري. ورځپاڼه په تیره د چین ذکر کوي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کار کول غواړي. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې حال کې چې پاکستان د یوازیتوب طرف ته روان دی، دغه هیواد غواړي چې د روس په شان ملکونو سره اقتصادي او دفاعي اړیکې ټینګې کړي. د زیارت پر ورځ لاسلیک شوي تړون نه ښکاري چې روس هم په یو شمېر شعبو لکه اقتصاد، ټکنالوژي، دفاع او د نړیوال امنیت په برخه کې له پاکستان سره مرسته کول غواړي. ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې د نړۍ د اقتصادي او سیاسي طاقت مخه له غرب نه د مشرق په لور روانه ده، پاکستان ته پکار ده چې خپلې خارجه پالیسي ته بیا کتنه وکړي، خو دې ته دې پام وکړي چې له امریکا او اروپایي اتحادیې سره پر تعلقاتو څه اثر ونه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سبالا یعنی د ګل پورز او د رواني میاشتې په سلی رښتمنې ټا د نړۍ د شپګو ستورو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په اړه یو موافقې ته د رسیدلو اخیری نیټه ده. دا مهال په ویانه کې د دواړو غاړو ترمنځ تودې خبرې روانې دي او کوشش کوي چې د اخیری نیټې نه وړاندې کومه موافقه رامنځته کړي. خو لویدیځ چارواکي وایي د خبرو اترو کې لا هم ځنې سنجیده اختلافات شته چې د هوارولو لپاره یې لګیا دي دوی هلې ځلې کوي. په دې حق له نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې ورو.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د تهران د اتمی پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب الاجل چې د نومبر 4 نیټه د یو جوړجاړي ته له رسیدو لري ښکاري. لویدیز رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنگتن وسم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد پاتومي پروګرام د نومبر تر څلور رښتمې نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتومي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. سبا د نومبر څلور رښتمه نیټه ده چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره وروستی ټاکل شوی مهلت پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره تر کتنې مخکې پرون وویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته یې کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي. جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي، موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اوترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شتاینمایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربیره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه
وو.
شتاینمایر وایي فکر کوم کولای شم ووایم چې موږ هیڅکله یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دومره نږدې شوي نه وو، او د خبرو اترو فضا ډېره رغونکې ده، خو موږ باید خبر اوسو چې لا هم د ځینو مسلو په اړه لویې فاصلې شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ایران په دې خبر دی چې دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره غوره فرصت دی او که نه؟ شتاینمایر زیاته کړه که چیرې ایران له دې فرصت څخه ګټې اخیستو ته چمتو اوسي نو بیا د پرمختګ امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي له ایرانیانو سره د نومبر د څلور رښتمې د ضرب الاجل د تمدید په اړه خبرې نه کیږي، خو یوې اروپایي سرچینې چې د دې خبرو اترو د بهیر په اړه معلومات لري پرون وویل د خبرو اترو دواړو لورو د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي، او ممکنه هم نه ده چې ټول شیان د نومبر تر څلور رښتمې نیټې حل شي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي که سیاسي توافق ترلاسه هم شي سیاسي زمینې به تر ټاکلي وخت پورې چمتو نه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د واده سره سم درته دا وخت د کلتوري خبرونه باختر استوري وړاندې کوو چې پکې به تاسو ته د دې پروګرام کوربه ځان هم درو پیژني او خپل ملمانه او د خپل پروګرام تفصیل به درته هم درکې. ورزو د باختر استوري خبرونه ته
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د استاد سعدالدین شپون په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د شاعر او لیکوال مصطفی سالک د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو ځوان ربابي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو استاد سعدالدین شپون چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د داستاني اثارو تخلیق کې تیر کړی او تر دې دمه یې د پام وړ ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې خپرې شوي، لا هم پر پرېږدېدلو ګوتو د هنري ادبیاتو سر سڼه کوي. تېره اونۍ د استاد سعدالدین شپون په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. په کابل کې قلم نړیوالې ټولنې او د علم و ادب خپراوي ټولنې په ګډه د نثر د باچا تر عنوان لاندې د پښتو ژبې د داستاني اثارو لیکوال استاد سعدالدین شپون په ویر تیره پنجشنبه یوه غونډه رابللې وه چې وتلو لیکوالو د استاد په پن او شخصیت مقالې واورولې. په مقاله لیکونکو کې یو هم وتلی شاعر پیرمحمد کاروانو. نوموړي په خپله مقاله کې هغه شاعرانه شیبې تصویر کړې وي چې د استاد شپون هنري او ذوقي خبرونه به یې له امریکا غږ راډیو څخه اورېدلې.
ما شاعرۍ ته لاره جوړوله، داسې مې انګېرل چې د غفور ډوبېدونکي لمر له لورې به شپون را روان وي، په خړ څادر کې به یې زرغون د بوډۍ ټال راټول کړی وي. پسر شفقی آس بس پور وی نیغ با ده همده کندو خواد رازی ده کندو پر سر برا سرکینی زبا مخفل تازه ماشمانه و زلمکی شیرون ورتوایم یو شپون او نور ده هجیره ده طول مدی بزما ده شیر آوریدن کیوی بیا بشپون هم هغه شیر آتاوی چه زمون کلیوال دشنی گیر والا مجاهدی زده ولی و زب همده خیالونو که دوبم چه پا هدیره ده ماخام تیارا خوارش و ده جنازه تر ونی لاند پل منزه و دریدم پا هدیره که نره نره شمال لگه ده زما خی خواته زما ده همزولی شهید ده قبر جنده را پا ولا ده جنده تپ تپ می پل منزه که آوریدو ازده که راو گرزیدن آرمان چه دیده زبانی مرگ آرمان جن شهید زبان طول حال می سکون تا ویلای وی اوشکون په ګډې ټال کې پروګرام پی جوړ کړای وای.
استاد نجیب منلی په خپل خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د استاد شپون په سیر دی اول خپل چاپریال په دقت سره مشاهده کړي او کله یې چې د کیسې سوژه په ذهن کې پخ شي بیا دې ترې کیسه یا افسانه جوړه کړي.
دغه څو کیسې چې ما ولوست د دې نه د استاد شپون د نثر د بریالیتوب یو ډېر ښه راز ښکاره کیږي. دغه یو راز چې ما پیدا کړی دی هغه دا دی چې استاد خپل چاپیریال ته متوجه دی، ډېر په دقت یې ګوري، ډېر په دقت یې ثبتوي. که د استاد بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره یې شریک کړم، هغه دا دی چې خپل چاپیریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کوي، ځان سره یې وساتئ، دستي کښېنه، کیسه مه جوړوئ، پرېږدئ چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي. د هغې نه وروسته دا کیسه بیا په خپله
استاد نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون کمال په دې کې دی چې په خپله ژبه کې فکر کوي او بیا یې لیکي.
د څنګه کولای شي په مونږ باندې خپلې نوښتې تر اخره لولي، دغه کمال د کوم ځای پیدا کړی دی؟ دا د ده پخه ژبه ده، سوچه ژبه ده، د په خپله ژبه کې فکر کوي بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې مونږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو. فکر فارسی کی کہو بے پختو لکھو، فکر پہ انگریزی کی کہو بے پختو لکھو، راسن پختو کی فکر کی پختو لکھے، وجہ دادا چھ زبہ قوی دا نثر قوی دے.
د پښتو د داستانی اثارو د ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی په مقاله کې یو ځای راغلی وو. استاد شپون په خپلو کیسو او ناولونو کې هر کرکټر ته خپل ژبه ورکړي او دا یې د هغه لوی کمال ګڼلی وو.
شپون صاحب ناولونه هم لیکلي دي، خپل او لمنا ډک ناولونه دي. ژبه یې د لنډو کیسو په شان خوږه ده، تلوسه لري، هر کرکټر یې د خپلې سویې سره سم غږولی دی. کور ودان قربان شمالا دې مه خواروه، دا د شپون صاحب د دهخان خبرې دي. په بله معنا شپون صاحب په خپلو داستانونو کې هر کرکټر له خپلې پوهې او ټولنیز موقف سره سم غږولی دی. د دوی له ډیالوګونو څخه هم د دوی د سویه معلومولی شو. هر څوک کیسې لیکي، ځینې کیسې ژر له یاده وځي، ځینې میاشت یا کال په ذهن کې پاتې کیږي، خو ځینې کیسې د لوستونکي په ذهن کې دائمي ځای نیسي، شل کاله، دیرش کاله او یا هم تر مرګه. شپون صاحب په وروستۍ ډله کې راځي، کیسې یې تلپاتې دي.
د استاد شپون پلرنی ټاټوبیا د ننګرهار خوږیاڼي دي، خو کورنۍ په کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ کې میشته شوې وه. لومړنۍ زده کړې په خان آباد کې کړي او بیا د کابل حبیبي لیسې نه فارغ شوې، چې د لوړو زده کړو وروسته یې له امریکا څخه په ادبیاتو کې ماستری وکړه. پلاری قاضی برهان الدین هغه وخت د اتحاد خان آباد ورځپاڼې مسؤول مدیر او مشر ورور یې منهاج الدین گهیز د گهیز ونیزی جریدې چلوونکی و. استاد شپون په افغانستان کې د ثور له کودتا نه وړاندې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی و او له کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکې ته ولاړو او هلته یې اوږده کلونه د امریکا غږ راډیو سره د نطاقې تر څنګ بېلابېلې سیاسي، ادبي او هنري خپرونې وړاندې کولې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د شاعر، لیکوال او خبریال مصطفی سالک د مرکې لومړۍ برخه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلې وي. دا چې ژورنالیستیکو فعالیتونو د هغه په تخلیقي صلاحیت باندې مثبت که منفي اثر غورځولی، د مرکې په دې برخه کې به یې ترېنه واورو. داسې یوه اندېښنه موجوده ده چې ژورنالیستیکي عملیې چې دي په تخلیقي عملیو باندې منفي اغېز پرې باسي. ستا په تخلیق باندې دغه ژورنالیزم منفي اغېز خور کړی؟
داسې ثابت صاحب چې یوه خبره شته دی، هغه خبره دا ده چې د خبریالۍ دنیا ریالیستیکه دنیا ده. په دې کې به ته ریالیست اوسې او هر څه چې دي په هماغه بڼه به ته ټولنې ته وړاندې کوي. او د تخلیق او ادب دنیا چې دا تخیلي او د خیال دنیا ده، ته به له خیال سره نو په یو وخت کې دا یو ستون زوی چې سړی دی هم د یو خبریال نظر دنیا ته وګوري او هم د یو ادیب، خو که سړی ته نه کار واخلي دغه ژورنالیزم نه یوازې دا چې تخلیقي ادبیات د سړی ټکنی کوي نه، بلکې سړی سره مرسته کوي. په دې معنا باندې که ته کیسه لیکوالې تا ته نوې سوژه درکوي، که ته شاعرې تا ته نوي خیالونه درکوي، ته ټولنه ډېره مطالعه کوي او د ادب دپاره دا ضروري ده چې ټولنه مطالعه کړي سړی. نو زه فکر کوم چې تاوان نه رسوي ګټه رسوي. زما ټول کتابونه د بی بی سي سره د کار په دوران کې لیکل شوي دي. د تاوز بڼه کې زما لومړی شعري ټولګه ده، هغه ما لیکلې ده. د اوښکو مسکا هنري نثرونه دي، پاتې شباران ناول دی، تاوز بڼه کې شاعري ده، سندریزي چینې شاعري ده، توري ستوري شاعري ده، وروستی کتاب غمی په کچکول کې دا شاعري ده. نو تقریبا اته نه کتابونه ما په دغه وخت کې ولیکل.
تاسې هم په شعر کې ځانګړې لار خپله کړې ده، لږ داسې فلسفي افکارو ته پکې تم شوي. فلسفه ستا شعر ته څنګه راننوتی؟
یو علت دا ده چې زه د ماشومتوب نه د پلار مې صوفي و، د هغه سره په خانقاه کې و، نو ما د تصوف کتابونه لوستي وو. نظري عرفان هم چې دی هغه هم د فلسفي یو ډول دی، په دومره فرق سره چې په نظري عرفان کې ته د معلوم نه مجهول ته راځې او په فلسفه کې د مجهول نه معلوم ته ځې. نو دې ما ته لاره هواره کړې وه، یو قسم ما فلسفه او عرفان لوستی وو. بیا هم ما ته دا سوال و چې دا فلسفه څه شی دی. په پېښور کې په هغه زمانه کې زه لاړم یونیورسټي بوکې جلسې ته، هلته مې لیدل کتابونه پراته. په یو کتاب یې لیکلی فلسفه عجم، هغه مې چې راوچت که چې ومیې کته، هغه د علامه اقبال د پی ایچ ډی یو باب و. دا کتاب چې ما واخیست دې کې دومره ډوب شوم او دومره خوند مې ترې واخیست چې ما د بل کتاب نه دومره خوند نه واخیستی. بیا مې د فلسفې مطالعه شروع کړه، ډېر کتابونه مې ولوست. او زه وایم هغه کسان چې فلسفه لولي هغوی ته مې توصیه دا ده، د دې په ځای چې د یو فیلسوف کتاب ولولي، دوی دې د فلسفې تاریخ ولولي. نو دغسې چې شاعري مې هم کوله، فلسفه مې هم لوسته، یو څه لاره پیدا کړه زما کتابونو ته. فلسفه تقریبا کناول دی، که هنري نثرونه دي، زما که شاعري ده، په دې ټولو کې یو څه شته.
که اوس دې خبرې ته راشو چې تاسې په شروع کې ادبي الکو ته لار پیدا کړله، داسې مشرانو لیکوالو سره مو مثلا تقویم الحق کاکا خیل صاحب نه تاسې عملي زده کړه وکړله، قلندر مومند ته راغلې کېناستې، د دغه دواړو ستاسې په دغه امیج کې چې اوس موجود دی څومره لاس لرلې شي؟
عابد صاحب دوه داسې کسان نمونه دې راته واخیستل چې اوس هم د خیال په دنیا کې او د تصور په دنیا کې ارواښاد تقویم الحق کاکا خیل او قلندر مومند زما د پاره ژوندي دي. زه ورسره خبرې کوم، کله کله داسې یو خبره، داسې یو واقعه رایاد شي چې ځان سره مسکی شم. نو دا زما خوش قسمتي وه چې دا یو مې پوهنتون کې مستاز و، او کور ته مې ورتلم او بل ته مرکې ته مې ورتلم، کور ته مې ورتلم. د دوی نه یوازې دا چې ما زده کړه وکړه، دوی په داسې وخت کې زه ورسره مخامخ شوم چې دوی سپینګیري وو، یعنی اوږده اوږده لیکچرونه دوی نه شو ورکولی، خو دوی به درته داسې یوه جمله به راته وویلې چې د دوی یوه کړکۍ به پرانیسته. یعنې دومره به ما د یو کتاب نه ګټه نه شو اخیستی لکه د یوې د دوی د یوې جملې نه به مې چې اخیسته. د علم او پوهې او هنر او ادب یوه نوې کړکۍ به راته پرانیستله. بل دا دی چې دغه دوو کسانو کې چې یو خاصیت ښایي تاسو هم عابد صاحب محسوس کړی، دوی لکه د روحاني صوفیانو غوندې د دوی شخصیت ډېر کشش درلوده. دوی انسانانو ته مینه ورکوله، دومره مینه به درکړه چې د دوی په مجلس کې به کېناستې، راوتې به، نو دا دنیا به درته یو معشوقه ښکارېده، زړه به دې د مینې نه ډک و. تقویم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې کومه تبصره کړې د طاووس په بړکه باندې، د هغه وخت حمزه سره تشبیه کړې چې حمزه بابا وایي لازوان و په وحدت الوجود کې نور ډوب شوی، او په دغه کتاب کې لیکلي دي که سالک د غزل ریاضت پرې نه خوده نو هیڅکله به پښتانه قدردان ناامیده نه کړي، یوه وړاندویله کړې وه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد کې د سندرغاړو دیرو ته ورځو او لیوازوان رباب غږونکي سره د زړه خواله کوو. ډیر خوندي او ډیر مزیدار رباب و. درته وایې چې نوم دې څه دی، د کوم ځای سره تعلق لري، او دغه رباب دې څو کاله کیږي چې زده کړی دی؟
د ټولو نه مخکې د مشال راډیو ټولو کارکوونکو ته او خصوصا تا ته عابد استاد سلامونه احترامات وړاندې کوم. از خانغه بیسودی، د خدای داد بیسودی زوی ما، درې کاله کیږي چې رباب وګومه. ټول زده کړې مې خپل د پلار څخه کړي، او نور استادان هم را سره هم همکاری کړی ده.
خدای دا تو استاد خو ډیره خار مونږ غوي هغه پر رباب هم پویږي چې تاسو ته رباب زده کړي.
خبر زده چې رباب او درمونی ترمنځ فرق ډیر ده، خو خبره ده سور ده، نو درمونی او د رباب هغه راګ چې ورته ویل کیږي هغه پاغه کې هم دغه کیږي او په دې کې هم پردې دي، نو هغه چې کوم پرده ما ته دغه کې هغه پر رباب کې تینې زده کوم.
نو داسې اساسي زده کړې بیا د رباب د چانه کړي.
د موسیقي ټول شروع د سرګم څخه ده، چې اول مې رباب زده کړو، د رباب مې په دې کې خو نور شاکر استاد نام زده کړو.
دغه دریو کلونو کې چې تاسو زده کړه کړې ده، داسې د کومې هنري ډلې سره یو ځای شوی چېرته ودونو محفلونو د دوستانو مجلسونو ته ورځي؟
او بالکل، ولې نه، ډېر زیات هنرمندانو سره مو یو ځای شوی سو، ډېر زیات ودونو ته مونږ تللی سو، او فلحال هم زو پلاس تر مې خصوصا ډلې کې هغه سره یم.
تر راته دا وایي چې په دې رباب کې ټول سو تارونه کارېدلي دي او ډېر مهم تارونه پکې کوم یو دي چې ستاسو ورسره همیشه سرو کار وي؟
ټوټل تارونه خو دې کې نونس تارونه دي، او چې په کوم یو باندې غول کېږي هغه درې تاره دي، یعنی پلاستیکي تارونه دي چې یو ته ویل کېږي بم، د هغې آواز ډېر غټ دی، او بل ته ویل کېږي مینس تار، یعنی مابین ورته ویل کېږي، او بل ته ویل کېږي زیل تار، چې د هغې آواز هغې نم پسې ډېر نری ده، او دې سره خوا کې چې دي بیا درې شاتاره دي. شاتاره معنا په دې دي لکه انعکاس ورکوي، د هغې آواز د نورم شارپ کوي، یعنی لکه سړی یو غرنیزې سیمې ته لاړ شي، یو غرونه په هغه ځای کې یو غږ وکړي، هغه وکړي، هغه انعکاس کوي.
زه ته یو انعکاس خو ورکه،
د دې غږ داسې ده لکه د سیتار په شان دی، دا چې دې سره هغه پلاستیکي تارونو سره چې دا سور شي، نو د دې انعکاس نورم زیاتېږي.
بالکل هغه انعکاس ته لکه هغه آواز چې بیرته سړی ته واپس کیږي،
او د سر سره څنګه دا نور تارونه دي ته بچکی ویل کیږي، یعنی چې دا هر یو راګ لکه کستوري بیرمی پاړي پدې کې چهار یو سوګانه کې، نو دا تارونه هغه سره سر کیږي، یعنی هغه اندازې ته بیرته چې په کوم یو ځینه یو هنرمند یا غانه کې یا دغه کې هغه ځینه بل چې شکه سر کوي به سره چې شیرته سر نه کو، نو دا بد لګيږي لکه یو سړی چې دی مارې نه ونی سو هغه خبره کې، یعنی هغه آواز ټوټل چې شي کېږي ټول مکمل بدلیږي، او کچیرته دا تارونه سره سر شونه آواز به ملایم موزي.
خا اوس چې ستا په غې کې دا رباب پروت دی، دا سور دی؟
بالکل سور دی.
نو د مشال راډیو اوریدونکو ته بس سور وغږی؟
بس یو نغمه به ورته وغږوم چې داخلو ساز غږولې ده په هارمونیم کې، هغه به ورته زه په رباب کې وغږوم.
مهرباني. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
چمیارا پخار کی کرا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا لاڑی باجوڑ تکمی سٹور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا گلنا فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلور مال روڑا لاڑی باجوڑ تک مسکور